السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست وخت د افغانستان د ماشام شپږ بجې سوی نن پنځمبه د زمری څلورويشتمه نیټه ده چې د اگست لا 15مه نیټه سره برابر ده زملالی بشیریم تخنیکی چارې شفیق ایار پر مخ وړي د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په پکتیا کې په ورستوي نظامی عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه جدي تحقیقات کوي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای په تورخم بندر کې افغان سوداګرو ته ځینې اسانتیاوي برابرې کړي دي د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو د ازبکستان حکومت د افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه ماموریت وایي د جمهوري ریاست را روان انتخابات د ارزښتونو د دفاع معنا لري او د هند صدر اعظم نریندر مودي ویلي د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغو کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي پوره خبرونه واوریده ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي په کابل کې د ازبکستان سفیر یاکار خواجه شادمنوف نن د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره کتلي او ازبکستان ته د وسلوالو طالبانو د یو پلاوي د وروستي سفر په اړه یې معلومات ورکړي د وسلوالو طالبانو یو ویان د اګست په اومه نیټه ازبکستان ته د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر خبر ورکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اګست په 10مه د ازبکستان د حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو پلاوی ته پر رسمي هرکلی او له هغوی سره د ازبکستان د چارواکو د خبرو پر څرنګوالي اعتراض وکړ د برېټانیې د پراختیایي د نړیوالې پراختیا ادارې نن په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د 2 میلیونو سترلینګ پاونډو د مرستې اعلان کړی دی د ملګرو ملتونو سازمان ویلي دی چې دوی د افغانستان د روانو انتخاباتو لپاره د تخنیکي مرستو په راغونډولو باندې لګیا دي په کابل کې د برېټانیې سفیر ویلي دی چې دوی خوشاله دي چې دوی کولای سي چې د دغو مرستو له لارې په افغانستان کې د یوې ډیموکراتیکې پروسې ملاتړ وکړي په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه ماموریت ویلي چې د جمهوري ریاست را روان انتخابات په افغانستان کې د ارزښتونو د دفاع معنا لري په افغانستان کې به د سپتمبر 4مه چې د میزان شپږمه ده د جمهوري ریاست انتخابات وسي د اروپایي اتحادیه پر ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکل شوي چې افغانان به د ټاکنو له لارې د ډیموکراسۍ د ملاتړ څرګند د ولو موقع لري او د خپل هیواد د سیاسي رهبری مشروعیت به ټینګ کړي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ومنله چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي خلک په عملیاتو کې وژل سوي دي د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن د ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس د سپارښتنې پر اساس په زرمت کې د پیښو په اړه جدي څېړنې کېږي او د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د ملکي تلفاتو په اړه له خپلو مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي د رپورټونو پر اساس په پکتیا کې د یکشنبې په شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 11 ملکي وګړي وژل سوي وو د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ویلي چې د جامو او کشمیر د خاص موقف د لغو کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به دا یو مهم رول ولوبوي نریندر مودی نن د هند د خپلواکۍ د کلیزې لپاره په وینا کې دا خبرې کړې دي مودی ویلي دا وایي زه نن په ډاډ تاسو ته ویلی سم چې نن هر هندی وګړی دا په فخر ویلی سي چې موږ یو ولس او یو قانون یو د اګست په 15مه د هند پارلمان د راګیرۍ له مخې د حقیقت اساسي قانون 300 ماده لغوه سو چې پر اساس د جامو او کشمیر کورواکي پای ته ورسېده د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې د روسیې په شمال کې تیره اونۍ مشکوکې پیښې وسوي چې په موقت ډول یې راډیواکټیو تشعشعات زیات کړل او دا څرګندوي چې کرملین څومره سخته هڅه کوي چې د اټومي وسلو د انتقال سیستم جوړ کړي بولټن له امریکا ژغ سره په مفصله مرکه کې پرون ویلي چې دوی ته داسې معلومیږي چې په دغه هڅو کې یو څه خرابي شوی وه له دې عمله دغه تشوهات شوي وو له بولټن څخه د امریکا او روسیې د اړیکو په اړه پوښتنه وسوه او هغې په ځواب کې وویل
Well, I think President Trump thinks he's got a very good personal relationship with
دا وای زه فکر کوم چې جمهور رئیس ترامپ په باور د روسیې له ولسمشر پوتین سره شخصا ډېر ښه روابط لري. موږ پر یو لړ مسئلو ملاقاتونه هم کړي دي. څو اونۍ مخکې ما د روسیې او اسرائیل د ملي امنیت سلاکارانو سره په بیت المقدس کې پر سوریه او په سوریه کې د ایران پر حضور خبرې وکړې. نو موږ خبرې سره کوو، خو بولتن وویل چې په دې کې باید شک نه وي چې د امریکا د متحدو ایالاتو او روسیې ترمنځ په ډېرو مسئلو مخالفتونه هم شته. د په بریتانیا کې د چین سفیر خبرداری ورکړی چې که په هانګ کانګ کې روان کړکیچ له کنټروله ووت، د چین حکومت به لاستر ځنې نه ورته ګوري. د چین سفیر لی ژیاومینګ نن په لندن کې خبریالان ته ویلي چې چین تیار دی چې په هانګ کانګ کې روانه ناکراري په چټکۍ کراره کړي. هغه هم دا راستور پورې کړی چې ناڅرګند بهرني قدرتونه په هغه ځای کې د ناکرارۍ د خورولو هڅې کوي او پر غربي رسنیو یې تور پورې کړی چې غیر معتبر رپورټونه خپروي. په هانګ کانګ کې له څو اونیو راهیسې خلک د ډیموکراسۍ په پلوي لاریونونه کوي. په هانګ کانګ کې لاریون کوونکي په وروستیو کې د دغې سیمې د هوایي ډګر ترمینل ته ورننوتل او د هغه ځای څخه یې پروازونه لاغو کړل. او د امریکا د خارجه چارو وزارت په ایران کې د دریو ښځو محاکمه غندلې ده. په ایران کې درې ښځې چې یوه لور او مور هم پکې دي، د اجباري حجاب د قانون پر اساس د قانون پر ضد د اعتراض له امله په 55 کاله زندان محکومې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل موږ د ایران رژیم د دې لپاره غندو چې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې د اعتراض څرګندولو په خاطر خلکو ته د ګلاب ګلونه ورکول.
تاسی ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په پکتیا کې په ورستیو نظامی عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه جدي تحقیقات کوي.
ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذسته چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د لویو لارو د امنیت په اړه اندېښنه لري.
د امتخیل ولسوالۍ نه تر اریوب ولسوالۍ پورې د لویو لارو په پولیسي رات بدله شوې ده. هلته روزانه د طالبانو چک پوینټونه وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي په تورخم بندر کې افغان سوداګرو ته ځینې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
مواد چې سری الفاسات دي د هغې په ارتباط باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي.
د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر ستونزه ولې عربو هیوادونو چپتیا غوره کړې ده؟ په دې اړه هم راپور لرو. د دغو او نورو مهمو راپورونو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مشغله ازادي رادیو اوریده. افغانستان د ملي امنیت شورا مانی چې د زورمت په پوځي عملیاتو کې ولسی وګړو ته هم مرګ جوړل اوشته ده. د دې شورا وایند کبیر حقمل نن ازادي رادیو ته ویل هغه پوځي چارواکو یې جدي څېړنې پیل کړې دي چې په دغو عملیاتو کې ونډه درلوده. په ورته وخت کې د پکتیا ولایت یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې د حکومتي پلاویو په څېړنو ډېر باور نه لري چې دغه پیښه به په شفاف ډول وڅېړي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات واصل وصال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو ترڅنګ د ولسی وګړو مرګ شوبله هم تاییدوي وایي چې په دې اړه جدي څېړنې پیل کړې دي. د دې شورا ویان کبیر اقمل د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا ته لارښوونه کړې چې دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي او هغو کسانو چې په دې برخه کې بېغوري کړې د قانون منګولو ته وسپاري.
جلالتما بولس مشر ملي امنیت شورا ته هدایت کړی او د ملي امنیت شورا د طریقه ټول امنیتي ارګانونو ته هدایت شوی ده چې د دې پیښې جدي څېړنه وکړي. ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذسته چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي او هر هغه کس چې په دې برخه کې بېغوري کړې ده یا هم مستقیما په دې موضوع کې دخیل وو هغه ونیول سي او د قانون پر وړاندې چلند ورسره وسی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر یک شنبه په ماسخوتن افغان ځواکونو د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې عملیات کړي وو چې د قربانیانو په اړه زیدو نقیس راپور نه ورکول شوی وو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تر دې مخکې ویلي چې د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې په اختر کې یولس طالبان چې دوی قمندانان دي وژلي دي چې بیا وروسته له پیښې د ملکیانو د وژل کېدو ادعاوې هم وشوې. بلخوا د ملګرو ملتونو ادارې هم د پکتیا په زورمت کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې د ملکیانو وژل باید ودرول شي. پر دې سربیره په یو تازه پیښه کې د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د یو توغندي د لګیدو په پیښه کې چې ویل کېږي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا توغول شوی څلور ملکیان وژل شوي دي. عیني شاهدانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د تګاب ولسوالۍ په جروخیل سیمه کې د ملکي وګړو د استوګنې پر یو کور د توغندي د راپریوتو په پیښه کې څلور کسان وژل شوي چې یوه ښځه او درې ماشومان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا توغنده په سیمه کې ډېر امنیتي ځواکونو توغوله او دوی د قربانیانو جسدونه د اعتراض په توګه د سړک پر سر ایښي او مظاهرې ته راوتلي دي. امنیتي ځواکونه تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي خو په دې اړه د څېړنو خبره کړې ده. خو لیدل کېږي چې د دې پیښو تکرار د خلکو باور د حکومت پر څېړنو کم کړی دی. د پکتیا ولایت یو شمېر مدني فعالان له ډلې سید جمال الدین آصف خیل وایي چې د حکومتي پلاویو په څېړنو ډېر باور نه لري چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پیښې دي په سمه توګه وڅېړي او عاملینو ته یې سزا ورکړي.
باور په دې پلاو باندې نه لرم چې دوی به په څومره او څنګه دغه پلټنه وکړي، ځکه ډېر داسې قضایا لپاره پکتیا ته پلاوی راغلی دي، ولې غنه وروسته د دې نه بده پیښه بیا تکرار شوې ده. په دې خو هېڅ باور نشته چې دوی به څه وکړي او چا ته به سزا ورکړي.
ښاغلی آصف خیل له افغان حکومت نه غواړي چې د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
تاسو له آزادی رادیو څخه د پښتو خبري مجله اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو د مرکز او ولسوالۍ د امنیت په اړه اندېښمن دي. د پکتیا ولایتي شورا یو شمیر غړي او دغه ولایت ځینې اوسیدونکو وایي دغه ولایت له مرکز څخه ولسوالۍ ته د غزیدلو لارو امنیت ورځ په ورځ خرابیږي او د مرکز اوسنی امنیتي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. احسان آریان راپور راکوي.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې د ګردیز ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو اندېښمن کړي دي. د ولایتي شورا غړو تاج محمد منګل او محمد رحمان قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دغه ولایت له مرکز نه ولسوالیو ته غزیدلی لوی لارې د امنیت لپاره خوندي نه دي او خلک نشي کولی یو شمېر ولسوالیو ته په ډاډ سره تګ راتګ وکړي. دوی وایي د یو شمېر ولسوالیو په لویو لارو کې هره ورځ وسلوال طالبان خلک او موټر تلاشي کوي او کله کله پر امنیتي پوستو بریدونه کوي.
مرکز ګردیز د دویمې حوزې د مربوطات نه ور ایخوا د ډاډ ولټه ده مشکلات او ستونزې سته پکې امنیتي اندېښنې شته.
همدارز د احمدخیل ولسوالۍ نه تر اریوب ولسوالۍ پورې د لویه لاره په پولیس رات بدله شوې ده. هلته روزه نه د طالبانو چک پوینټونه وي.
سربیره پر دې د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین آصف خیل ازادي رادیو ته ویل چې د دې ولایت مدني فعالان د پکتیا د مرکز او د شمیر ولسوالیو د لویو لارو امنیت اندېښمن کړي دي.
لوی لارې کغه د زورمت په ساحه کې دوه ولسوالۍ دي او که همدارنګه نه ولسوالۍ چې ختیځ لور ته پرتې دي. په مونږه ورځ دې ولسوالیو کې امنیتي پیښې لرو.
د پکتیا امنیت قومندان محمد عثمان جان باز له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې د خلکو د اندېښنو په اړه وویل چې د پخوا په پرتله د ښار او ولسوالیو امنیت ښه شوی او دوی توانېدلی چې د وسلوالو مخالفینو ډیری پلانونه شن کړي. ښاغلی جان باز وویل خپلو هڅو ته به دوام ورکړي او د خلکو امنیت ته به ځانګړی پام وکړي.
کوشش کوي چې هیڅ نوع امنیتي ستونزه رامنځته نه شي. انشاءالله دوی مطمئنه اوسېږي. د دې امنیتي دفاعي ځواکونه شپه او ورځ د دې ښه امنیت لپاره کار کوي.
په پکتیا کې د امنیتي ستونزو په اړه د ولایتي شورا او د خلکو اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د ورکړ شویو راپورونو له مخې له لوی اختر څو ورځې وړاندې د میرزکې ولسوالۍ اړوند په کړکین سیمه کې وسلوالو ګڼ شمېر کسان له موټر ښکته کړل چې له دې جملې اووه تنه چې ویل کېدل د ملي اردو سرتېری وو وژلي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای پاکستان په تورخم بندر کې افغان سوداګرو ته ځینې اسانتیاوې برابرې کړې دي. تر دې مخکې پاکستانی مطبوعاتو راپور ورکړی و چې تورخم بندر به د اګست په میاشت کې د تجارت د ودې په هدف 24 ساعته پرانستی وي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت اندازه د پام وړ کمه سوې ده. صالح محمد صالح د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له رئیس خانجان علی کوزی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې آیا تورخم بندر رښتیا هم د 24 ساعتونو لپاره فعال دی؟
24 ساعته خو تر اوسه پورې نه ده پرانستی. سهولت پکې راغلی دی تقریبا هغه اموال چې د دې مخې وخت یې ورته تعین کړی وی چې څومره ساعته د دې مخې لاړ شي څومره ساعته د هغه مخې او بل هلته یې په تلاش کې یو څه سهولت راوستلی دی، خصوصا د تازه میوې او هغه مواد چې فریول پاساته دي د هغې په ارتباط باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي. بیا هم مشکلات اگر چې واګه خو بنده شوه، د واګې بندر بارډر بند شوی دی، موږ چې کوم هندوستان ته کوم اموال لیږل هغه کاملا ودرېدلی دي، خو بیا هم دغه لارا دغه شوې ده. د تورخم په ارتباط باندې هغه تفصیلات چې داسې څلېرویشت ساعته شوې نه ده تر اوسه پورې، دې مخه وا مخته مشکلات شته دی، څلېرویشت ساعته کار نه کېږي، مګر بیا هم ښه شوې ده.
بلالی کوزه صاحب، خو ویل کېږي چې پاکستان همیشه چې دغسې سهولتونه ایجادوي د لنډې مودې لپاره وي، کله چې په افغانستان کې د میوو موسم وي یا دم مشکلات څو برابره زیاتوي یا هم مالیه زیاتوي چې افغان سوداګر ته ستونزې پېښېږي، دا مسله څومره د خنډ سبب کېږي د افغان سوداګرو په وړاندې؟
اکثره وخت متاسفانه شوی دی چې د کاغذ په مخ باندې یو خبره منل شوې ده، بیا په عمل کې هغه نه ده اجرا شوی. اکثره وخت داسې کله کله کېږي، په دې باور یم چې که پاکستان دا کار کوي دواړه طرف ته، پاکستان ته هم نقص رسیږي، افغانستان ته هم نقص رسیږي. زما د نظره کار څومره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي علایق اضافه شي زیات شي، په دې کې د دواړو ملکونو ګټه ده. ډېر داسې مواد دي چې پاکستان یې نه لري، موږ یې لرو، دوی ته د صادراتو د ورلولو د دوی په مارکیټ کې ضرورت دی، او د دوی ډېر محصولات دي چې موږ ورته ضرورت لرو. منګ خپل احواد کې نه لرو، هغه ته زمونږ ضرورت دی چې باید دا درغه شي، مګر متاسفانه کله کله اقتصاد د سیاست قرباني کیږي او دا مشکلات زیاتېږي شته دی.
بل له کوزه سبي او دریمګړی سازمان یو دریمګړی اورګان څوک دلې سي چې دغه سي مسائل وڅاري او اقدامات وکړي، کله چې تاسو ول چې پاکستان پر کاغذ زینجمنی کوي بیا نه عملي کوي، یو بل دریمګړی څوک دلې سي چې په دې برخه کې منځګړی توب کوي؟
ولا دریمګړی خو چار څوک دی، د ملل متحد نه څوک متبر نه شته، د ملل متحد خبره څوک نه مني، دبليو ټي او غړي ومنګه، د دبليو ټي او سازمان غړي توپ منګه ملو، پاکستان هم لري، مګر متاسفانه نه عملي کیږي. دریمګړی مسله داسې نشته دی، خو زه فکر کوم چې تر څو پورې سیاسي اوضاع ښه شوې نه وي او دا جنګ نه ختم شوی او زموږ ترمنځ د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوې، دا مسله به بدبختانه ادامه پیدا کړي.
بلې، تاسو ول چې دغه سیاسي مسایل د دواړو هیوادونو پر تجارت اغیز کوي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس تجارت په کال کې څومره راولېدلی دی د نورو کلونو په نسبت؟
د تیرو کلونو په نسبت که مقایسه شي د 2015 او 2014 خو تقریبا 50% نه زیات راولېدلی دی. تیر کال په پرتله یا د دوه کالو مخکې په پرتله شي نو هغه هم یو نیم میلیارد ډالر او اوس یو میلیارد 200 میلیونه دی په تیر کال کې دا شوی دی، هم ډېر کمزور دی. دا تجارت که چېرته داسې وضعیت وي او داسې یو حالت وي دا نور هم پسې خرابېږي. علاوه د دې نه زموږ ترانزیت هم د کراچۍ د لارې نه ورځ په ورځ کمېږي. په کراچۍ کې اوس هم هغه لازمې ستونزې چې اگزامینیشن او انسپکشن او د تلاشۍ او د مالونو د خرابولو، مالونو د کانتینرو د تخلیه کولو، د ډمرج د راوستلو، دا مسایل اوس هم ډېر زیات دي. زمونږ مالونه هلته کامل را ښکته کېږي، در چې 50% باید دا معاینات وشي او تفتیش شي، 30% معاینه کوي او زمونږ مال او کارتونونه او ټول بوجش کوي، هغه خرابېږي، مال ضایع کېږي. دا وضعیت که ادامه پیدا کړي زه فکر کوم چې ترانزیت به نور په دغه لاره بند شي، سابهات لارې او نورو لارو نه به دا تجارت شروع شي. اوس هم ډېر کم شوی دی، نو اوس هم زمونږ سیاسي حالات چې څومره خرابې په ماغه اندازې اقتصادي حالت هم خرابې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو سرپرست خانجان الکوزی و.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ شغله ازادي رادیو اوري. د هندستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر پر ولاړو سویو کړکیچ د غنو عرب هیوادونو چپتیا غوړه کړې ده. هندستان تر خپل ولکې لاندې د کشمیر د محدودې کورواکۍ ځانګړې وضعیت لغوه کړ. هندستان په دې سیمه کې چې اکثریت اوسېدونکي مسلمانان دي پوځي حالت اعلان کړ. پر سیمه یې د ارتباطاتو او انټرنیټ خدمات بند کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
له هندستان سره د خلیج د عرب هیوادونو د سوداګرۍ اندازه په کال کې 100 میلیارد ډالرو ته رسیږي. نو د هندستان د وروستي اقدام په اړه د دغو هیوادونو د چوپتیا علت همدا ګڼل کیږي. ویل کیږي هندستان په تجارت کې د عرب ټاپو وزمې لپاره تر ټولو مهم شریک دی. د سیمې پیاوړي هیواد سعودي عربستان له هندوستان او پاکستان څخه د حوصلې غوښتنه کړې او د روان بحران په اړه یې اندېښنه ښودلې ده. خو داسې ښکاري چې د خلیج نورو هیوادونو لکه کویت، قطر، بحرین او عمان کوم بیان نه دی خپور کړی. متحده عرب اماراتو یو ګام مخکې اخیستی او ظاهرا یې د هندوستان خوا نیولې ده. د نوي ډیلي لخوا د کشمیر د کورواکۍ د حیثیت ختمولو وروستۍ پریکړې یې د هندوستان داخلي موضوع ګڼلې ده. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د پوځي حالت په اړه د سعودي عربستان عکس العمل له هندستان او پاکستان دواړو سره د عربستان د نږدې اړیکو له کبله پیچلې ښکاري. هندستان او پاکستان دواړو د همالیا پر دې لنجمنې سیمې په خپلو کې دوی جګړې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستۍ ورځو کې په سعودي عربستان او بحرین کې له چارواکو سره په کشمیر کې د هندستان پر اقداماتو خبرې وکړې. خو دا لا څرګنده نه ده چې دغه عرب هیوادونه به یې ملاتړ وکړي او کدای به خپلې اندېښنې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکې کړي. کشمیر چې د هندستان او پاکستان لخوا سره ویشل سوی دواړه هیوادونه یې د بشپړ مالکیت دعوه لري. سعودي عربستان په خپل لنډه اعلامیه کې د کشمیر پر سر ولړ سوي کړکیچ ته اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې دغه شاهي هیواد روان وضعیت څاري او له نړیوالو قوانینو سره سم یې د دې لانجې د سوله ییز حل غوښتنه کړې ده. د خلیج په عرب هیوادونو کې تر 2 میلیونو ډېر هندیان میشته چې د دې سیمې له اقتصادي ودې سره یې مرسته کړې ده. د هندستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ دوړخیز تجارت په 2013 میلادي کال کې تر 500 میلیارد ډالر واوښت چې هندستان یې د دغه هیواد په دویم لوی تجارتي شریک بدل کړ. په متحده عرب اماراتو کې د هندستان د پانګونې اندازه 550 میلیارد ډالر ته رسیږي. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله هندیان د دوبی د جایدادونو د کاروبار په مارکیټ کې د بهرنیو پانګوالو په ډله کې دویم مقام لري. متحده عرب اماراتو د هندستان د صدر اعظم نریندرا مودی د حکومت د ملاتړ په شغلو سره له هند سره خپل استراتیژیک اړیکې لا ژورې کړې. په سعودي عربستان کې هم 2 میلیونه اولکه هندیان دی ردی او هندستان تر عراق وروسته د سعودي عربستان د تیلو دویم لوی واردونکی هیواد ګڼل کیږي. دا په دڅل کې د چینی وی دیلی کشمیر ته چې د نړۍ په سطحه تر ټولو سخته پوځي ساحه ګڼل کیږي پلسګونو زره اضافي سرتیری لیجلی دی.
نیمه لجنګ زرا چې دا سمې باندې سیږي
د واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. په داسې حال کې چې چینایي ځواکونه هانګ کانګ ته نږدې راټولېږي، د امریکا ولسمشر له چین څخه وغوښتل چې د هانګ کانګ ناکرارۍ په انساني ډول حل کړي. اسمت ساروان نور حل راکوي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ له چین څخه په کلکه وغوښتل چې په هانګ کانګ کې د ولسواکۍ پلو مظاهره چانو دوامدار تشدد په انساني ډول حل کړي. ترامپ دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې په دې اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې چین په دې کړکېچ کې په مستقیمې لاسوهنې غور کوي. د خبری آژانسونو له لوري په عکسونو کې چې د پنجشنبه په ورځ خپره کړې ښودل کېږي چې د چین پوځیان د هانګ کانګ د ګاونډي شینزن ښار په لوبغالي کې سور بیرغونه رپوي او پریډ کوي. دوی ته نږدې په لسګونو زغروال نقلیه وسایط او د تجهیزاتو موټرونه ولاړ دي. د چین دولتي رسنیو روانه اونۍ وویل چې وسلوال ولسی پولیس ځواک چې د مرکزی پوځي کمیسون تر واک لاندې دي په شینزن کې راغونډي شي. دا پریډ په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا ولسمشر له پیکینګ سره د سوداګرۍ احتمالي معامله د سیاسي ناکرارۍ له سوله ییز حل سره وتړله. په هانګ کانګ کې له لس اونیو راهیسې ناکرارۍ دوام لري. واشنگتن څو ځلې هانګ کانګ ته نږدې د چینایي ځواکونو پر راټولېدو خبرداری ورکړی دی. ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په چین کې میلیونونو خلکو کار له لاسه ورکړی، زرګونه کمپنۍ له دې هېواده وځي. البته چین غواړي چې معامله وکړي، پرېږدي چې دوی لومړی له هانګ کانګ سره انساني چلند وکړي. د ولسمشر ترامپ په وینا په دې کې شک نشته چې د چین ولسمشر د هانګ کانګ د ستونزې د ژر تر ژره هواري غوښتونکی دی او هغه کولی شي دا کار وکړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې هانګ کانګ ته سفر ونه کوي. دا خبرداری د هانګ کانګ له پولو سره نږدې د چین د پوځي تحرکاتو له کبله ورکړی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان په یو بیان کې ویلي چې متحده ایالات دی راپورونو ته ژوره اندېښنه لري چې وایي هانګ کانګ ته څیرمه چینایي سرتیرو تحرکات پیل کړي دي. په هانګ کانګ کې مظاهرې نږدې دوی میاشتې مخکې د دې په مخالفت کې پیل شوې چې تورن کسان چین ته سپارل کېدل. اعتراض کوونکي وایي چې د چین په محکمو کې د دوی حقوق تر پښو لاندې کیږي. د هانګ کانګ روانه ناکراری له 1990 میلادي کال راهیسې چې بریتانیا د سیمه بیرته د پیکینګ چارواکو ته سپارلې تر ټولو ستره ستونزه ګڼل کیږي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لغیاکشن
آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
تاسو زموږ غله آزادی رادیو اوری د آزادی رادیو پښتو خبری مجله ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اوس هم له هغو پیغامونو څخه یو څو درته لولم اوریدونکو چې تاسو آزادۍ رادیو ته را لېږلې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر پیغام را لېږلې او لیکلې دي چې له امریکا او طالبانو دواړو لوري غواړو چې د قطر د غونډې نتایج له افغان ولس سره شریک کړي. د لیکلې دي چې دوی غونډه کوي او پایلې نه ده معلومه. محمد عارف لیکلې دي چې د ازادي رادیو سخت مینوال يم، د فرا ولایت پیغام در لېږم. د همدارز لیکلې دي چې د ازادي رادیو له شاغلي مشرتابه غواړم چې په فرا ولایت کې د ازادي رادیو د اف ام خپرونې 12 ساعته پیل کړي. او لیکلې دي چې دا زموږ لوی ارمان دی. شاغلي جعفری چې د ځای نوې مهنت یاد کړي لیکلې دي ملکی تلفات د زغملو وړ نه دي. د محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه پیغام را لېږلې دي او لیکلې دي چې افغانستان ته سوله هغه وخت راتلای سي چې طالبان خپلواک سي، ځکه اوس طالبان د پاکستان تر فشار لاندې دي او څه چې پاکستان وایي طالبان یې عملي کوي. همدارز هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه پیغام را لېږلې دی. د لیکلې دی چې د پدرام د خبره چې د بریالي کېدو په صورت کې به د ډیورنټ کرښه په رسمیت وپیژنې. د افغانانو د کلونو قرباني چې د ډیورنټ د کرښې په خاطر یې ورکړې ده، دا ښکاره کوي چې د افغانستان مخالفه نوماند دوی باید هیڅوک دغسې نوماند ته رایه ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې دا د نیکزاد صاحب خپل نظر دی، ازادي راډیو له دې نظر سره هېڅ تړاو نه لري. او فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب لیکلی چې موږ د منګیار په مکتب کې د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوریده. د پښتو خبری مجله پای ته رسیدلی یو. اوس هم زما همکار آرش همایون زما سره په استودیو کې دی د دری مجله لپاره. له د سره اوسې همایون جان سلام.
تشکر ملای.